مشال ریډیو په خبری غړي کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ بسته وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې ځنې مهم موضوعات صدا سي دي چې په اسلام آباد کې وسلوال برید د پاکستانی وزیر اعظم شنګای سازمان سرمشر کې د ګډون لپاره تګ او نور هم یو شمېر موضوعات لرو او مشالونه ونې خبرونه به هم تاسو ته درورو. خو لومړی ورځو شاهین بنری ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د وخت مهم خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی خار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. او امریکا ویلي له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي، خو ولې که شمالي کوریا خپل جارحانه هلې ځلې نه ودري نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو پرون ماسخوتن د اسلام آباد له ای 8 مرکز سر نږدې د باب العلم په نوم د امام باړې بهر برید کړی دی. دوی رسنیو ته ویلي چې دا حمله پر داسې وخت شوي چې خلک تر لمانځه وروسته له امام باړې څخه روان وو. پولیس وایي په وژل شو کې یو د پاکستان په استخباراتي اداره انټلیجنس بیورو کې ملازم و. جوبل کسان د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل شوي دي. د برید ذمواري لشکري جنگ وي وسلوالې ډلې منلې ده، خو د خپلواکه سرچینو نه د دغه ادعاو سپیناوی نه دی شوی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی خار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. دا په سازمان کې د ملګرو هیوادونو د مشرانو لومبې غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. پاکستان روان کال د جون په میاشت کې دغه سازمان پوره غړی ومنل شو. د پاکستان سرکاري میډیا راپور ورکوي چې غونډه ستراتیژي منظرنامې او د غړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا لپاره د همکارۍ موضوعاتو ته ځانګړی شوې ده. وزیر اعظم عباسی به د روسیې د وزیر اعظم دیمیتری مدودوف لخوا په یو میلمستیا کې هم برخه اخلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي 15 مجرمان د قتل او تختونې په سزا کې په دار ځړولې دي. په جرم ککړو کسانو ته پرون د پولي چرخي په زندان کې سزا ورکړل شوې ده. د کورونو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي په دغه 15 کې یو عسکر انوري د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی وو. هغه او څلور نورو کسانو ته د هرات یو عدالت کار لاندې د یو ځوان هلک د تختولو او بیا د هغه د وژلو په جرم کې سزا ورولې وه. وزارت وایي سزا وروسته لاغې ورکړل شوه، کله چې دریو عدالتونو ولسمشر اشرف غنی د هغې د مرګ د سزا تصدیق وکړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي، خو ولې که شمالي کوریا خپلې جارحانه هلې ځلې نه ودري نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. پرون د سلامتي کونسل یوې بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې نه وروسته باید قانونه د پیانګ یانګ سره خپلې اړیکې پرې کړي. شمالی کوریا ادعا کړی ده چې دغه بین العظمی توغندې تر امریکا مزل کولی شي. امریکا او فرانس په شمالی کوریا د نوي بندیزونو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین او روسیې په دواړو خواو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپږ کلنې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د ځانګړي استادی استیپان دی مستورا سره کتلی دي. د مشخ وروستو لاغې چې اپوزیشن ډلو د ولسمشر بشر الاسد لواکا د لرې کولو غوښتنه وکړه، دا خبره ونه منله چې د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکې د مذاکراتو په اتم دور کې برخه واخلي. خو د راپورونو تر مخه حکومتي پلاوی وروسته د دې باور نه چې د بشر الاسد لواکا د لرې کېدو خبره به د مذاکراتو برخه نه وي، پرون په جنیوا کې د دیمستور سره ابتدایي ملاقاتونه کړي دي. د اپوزیشن استادو چې په وړومبي ځل په یو پلاوي کې راغلي دي د نومبر په 28مه نېټه د ملګرو ملتونو د استازي سره کتلي وو. د 2011 کال د مارچ میاشتې راهیسې د شام په جګړه کې 3,13,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړي وروستو لاغې زهر سکلی او ځان یې وژلی دی کله چې په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړل شو. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د جنگي جرمونو د نړیوال ټریبیونل یو ویان ویلي چې 72 کلن سلوبودان پرالجیک پرون په یو روغتون کې سا ورکړې ده. پرالجیک په بوسنیا هرزګوینا کې د 1992 نه تر کال 1995 پورې په روان جنگ کې د بوسنیا د کروټ ځواکونو کمانډانو او یو د هغه شپږو بوسنیایي کروټو څخه وو چې په نړیوال ټریبیونل کې دوی ته د ورکړل شو سزاګانو پر ضد خپله دفاع کوله. کله چې عدالت په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړ نو داسې ښکاره شوه چې هغه څه وسکل. هغه عدالت ته په چغه وویل چې په جنگي جرمونو کې ککړ نه دی. ترکیې د دوو تاتار مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې دوه روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوي وو روسیې ته حواله کړي دي. د ترکیې یوې رسنۍ خبر ترک پرون په یو راپور کې ویلي چې دوه روسي وګړي الیگزینډر سمیرانوف او یوری انیسینوف تیره میاشت روسیې ته ولیږل شو. په دوی باندې د جاسوسۍ تورونه وو. په بدل کې روسیې د کرایمیا دوه تاتار مشران اختم چیګوز او علمی عمروف له جیل را خوشی کړي دي او ترکیې ته استول شوی دی. اختم چیګوز او علمی عمروف د مجلس په نوم د کرایمیا د خپلواک حکومت د ادارې مشران دي. روسی چارواکو دغه اداره غیر قانوني ګرځولې ده او دوی دواړه د ستمبر په میاشت کې د بیلتون پالۍ او غیر قانوني مظاهرو په تور په بند محکوم کړي وو. د ترکیې او روسی چارواکو له دې راپورونو په اړه سنې دی ویلې. د غو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم په شنګای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره روس ته ځي. یو کارپوهای دا ډېره ښه مقاده چې له هند، افغانستان او ایران سره د پاکستان اړیکو په ښه کولو کې چین خپل رول ولوبوي.
نو هند او پاکستان ته یو ښه مقاده چې دوی په خپلو خبرې وو. د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا ډېرې ښې نه دي. زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي. دا ملکونه کېنه
په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې 2 کسه وژل شوي او 4 ژوبل دي. په پاکستان کې ځینې پښتانه ګیله لري چې د دې هېواد په ځینو فلمونو کې د پښتنو عکاسي په سمه توګه نه کیږي.
د پښتو په کلچر کې زمونږ په قومي لغم باندې چې لکه کوم گزار د میډیا د طرفه روان دي کنه دا فلم انډستري د وخت نه داسې کړی دی.
او په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران وایي د درنو او ژمي موسم له وجې روزګار ټکنه شوی.
دلته درنه هم وي، کله یو لانجې کله بل لانجې.
په ژمي کې د مزدوري حالات لږ کمزوري دي، نو لخاظه موږ حکومت ته درخواست کوو چې څنګه د مزدورانو په باره کې لږ سوچ وکړي.
او د شامی حکومت مخالفین له روس او نورو هیوادونو غواړي چې د شام پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي څو د جنیوا د سولې خبرو لارې د شپږو میاشتو په ترڅ کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزله چې د پاکستان په سر خان اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې 2 کسه وژل شوي او 4 ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو د شورو پر ماسخوتن د اسلام آباد له ایټ مرکز سره نږدې د باب العالم په نوم د امام باړي بهر برید وکړ. دوی وایي چې دا حمله پر داسې وخت شوې چې خلک تر مانځه وروسته له امام باړي څخه را روان وو. جوبل کسان د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورول شوي دي. د حملې ذمهواري لشکر جنگوي العالمي منلي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال محمد عمران نکوي.
د اسلام آباد عین تانی او چارواکي بخت حیات د پنجشنبې په سهار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمېر 2 شوې او د 4 ژوبل کسانو درملنه په پیمز روغتون کې روانه ده. د چهارشنبې په ماسخوتن د اسلام آباد پیمز روغتون نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د مجلس وحدت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکري د 1 کس د وژنې او د 4 د ژوبل کېدو پخلی کړی وو او ویلي وو چې په پلازمېن اسلام آباد کې جوړ جماعت د امنیت لپاره په بیا بیا غوښتنه هم هیڅ ګامونه پورته نه کړی شو. د کومې ذمه وار چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر حسن اقبال دی.
کو دیکھ کر آ رہا ہوں
زوس لجوبل کسانو راغلم سلور جوبل شوی نو خدای شکر دی جوبل کسانو حالت خدے در طرح گرے پی خدا او ہس سنیش یا کڑکیچ پا پاکستان کے نشتا یو سو شر خوخی دی کڑ دی پردت سم گامو نہ پور تکڑے شوی وے نو پ اسلام آباد کی ودا پی خمخ تنراتلا
جی سانیہ اسلام آباد کے اندر نہ ہوتا
بل خدای کورونی او چارو مرکزی وزیر حسن اقبال دا پی خب پام کی نیولے دای په هیواد کی د بے ثباتی سازش بللے دے د پولیس چارواکو په وینا چې په دو موټر سائیکل سوارا سلور کسان راغلی او چې پکې دو کسانو د امام باڑے پر دروازه ڈزی وکړي د مرشوی یو تن پیژنګلو د سید حبدار شاه په نوم سره شوی دا چې د ډز ورستو سمدستی مړ شوی او د پولیس چارواکو په وینا چې یو بل تن پر روغتون کې ساور کړي چې پیژنګلوی د سید عین زیدی په نوم سره شوی دا بل اړخ ته پولیس دا هم وایي چې د نږدې سی سی ټی وی کیمرو لاره د پیښې پلټنې پیل کړي دي ذکر ده چې آئیټ مرکز د فیض آباد پنډې سره نږدې موقعیت لري اور دې ځای په لږ فاصله د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناشته تر یو ویشت ورځو روانه وه
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال رادیو ته وګستې لدمې مخکې تاسو د محمد عمران راپور واورید چې پاکستان په سرخار اسلام آباد کې وسلوالو په ډزو کې دوه کس وژل او څلور یې جوبل کړي هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو او دونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په شنګای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن د روس سوچي خار تزي وزیر اعظم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې دا خبره پډه کوي چې هیواد یې د ترګري او سغدریزي پر ضد د مبارزې په ګډون د یاد سازمان نورو اهدافو ته ژمن دی دا غونډه چې نن پیلېږي په څنډه کې به یې پاکستاني وزیر اعظم او دوه اړخیز ملاقاتونه هم کوي پاکستان په جون میاشت کې د شنګای همکاري سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ له هغې وروسته دا لومړی ځل دی چې دې سازمان سرمشریزه ترسره کیږي چین روس او هندوستان هم د دې سازمان بشپړ غړیتوب لري البته افغانستان او ایران د دې سازمان په سرمشریزه کې د څارونکو په حیث برخه اخلي نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې راپور کې اورو
نن به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځني سفر روس ته ځي د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د شنګهای همکاریو سازمان سرمشریزه کې ګډون کوي خارجه وزارت وایي چې پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکولو پس دا د یا سازمان د حکومتونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې د روس په خار سوچي کیږي خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم خپل خطاب کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جنګ د سیمې سولې او ثبات او د پرمختیا په شمول د شنګهای همکاریو سازمان د اهدافو په حواله به پاکستان د اسم سرګندونه کوي د ایجنډي مطابق د شنګهای همکارو سازمان غونډې په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي د خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د یا سازمان غونډه کې به د پرمختیا لپاره د کومک په لړ کې د امکاناتو پکړنلارو او په ترجیحاتو غور کیږي د روان کال په جون میاشت کې د کازاکستان په سرخار استانه کې د شنګهای همکاریو تنظیم د غونډې په موقع پاکستان ته د دې تنظیم مستقل رکنیت ورکړی شوی وو په همدغه غونډه کې هند ته هم بشپړ غړیتوب ورکړی د شنګهای همکاریو سازمان په مستقل غړو ملکونو کې چین روس کازاکستان کرغزستان تاجکستان او ازبکستان دي چې ورسره اوس پاکستان او هند هم شامل دي د سرهونکو یا مبصر ملکونو په فهرست کې افغانستان ایران بیلاروس او منګولیا دي
اودونکو درا بکرم خان راپور تاسو واردو هم دی موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو واردل د پاکستان وزیر اعظم په شنګهای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره روس ته ځي نو د عبدالولی خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد عبدالشکور وایي دا ډیره ښه موقع ده چې چین د پاکستان هندوستان افغانستان او ایران مشران خپلو کې سره کینوي او له دې هیوادونو سره د پاکستان اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ولوبوي نوموړی وایي د دې هیوادونو ښې اړیکې د چین په ګټه هم دي ځکه له دې هیوادونو د چین اقتصادي پروژه راهداري پروژه کتیریږي نو باید چې په دغه هیوادونو کې امن وي نو هله به دغه پروژه کامیاب شي له عبدالشکور سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي راځي چې په ګډه وګورو
زما خیال دی چې د هند او پاکستان ته ډېرې کمې موقع نن سبا چې کوم حالات روان دي په دواړو ملکونو مابین او دوی چې دننه هم لکه چې پاکستان کوم سیاسي پیوړی روان دی چې دواړه ملکونه چین یو چې خبرې وکړي نو یو ډیپلوماټیک فورم دی یو هول خبره دا شو بل پاکستان پاول زل نو مستقل غړی په هیڅ پکې شرکت کوي نو هند او پاکستان ته یو خام مقدس چې په خپل مابین چې د کمیټې کې اګه کوم تاسو لري خواله ته راغره کومه مسالې دي په باندې دوه خبرې وکړي د اکونومیک یا د معاشي هیئت نه علاوه د فورم چې کوم دی یو ډېر د هیئت ته جوړ دوه کې خبرې وکړي دویم خبره د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا سړي ډېر ښې نه دي زموږ په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي دا موږ کې نه یو د چین کوم یو ډیر لري پروت یو نېشنل انټرست دی دا چې کوم مفاد دی د مایشي د سره چټور دنیا دا ګندل غواړي یورپ پورې نه پای کې دی مونږ کوم کردار لري هم دی ډیر مخکې نه پای باندې د سوالونو چې دی په هند کې او په امریکا کې هم چې دا چین ولا کوم پروجیکټ دی دا پروژه دا به د داسې ځایونو ته یې چې پای باندې مسالې دي د دې مونږ کوم په منځ کې ریجن زما خیال دی چې د شنګای کوپریشن اورګنایزیشن دا هیئت پر نن سبا حالاتو کې ډیر زیات مهم دی
ضروری دی شکر صاحب زما بل پښتون اساس نه داوا چې په تیر وختونو کې په پاکستان او هندستان نیوکی شوی چې د دې هوادونو د خپل منځي اختلافاتو لکبلا د سارک سازمان غونډو څخه نتیجه نه ورکړي نو څو ګوري چې د دې هوادونو خپل منځي اختلافات به همدغه سیاسترا د شنګای سازمان په غونډو اهم وکړي او که څنګه
زما خیال نه دی ځکه چې پاکستان او هند چې کوم سیاسي او خپل بل سره په باندې کوم ځای په غزاله کلاسیکل اولډ پالیټکس ورته نو وایي د سټیټ سي دغه ساتو په منځ کې پای باندې روان دي په بل سره کې ورته موږ دا وایو چې ډېر کمزورې یو اورګنایزیشن هغه دوی د سیاست نظر شو نه د دې دوه ملکونو په منځ کې کوم تعلق او په بل باندې دا ریجن یا دا پچې کوم دا خند شو دا اورګنایزیشن ته د پلیټ میډاون شو ما څنګه چې په دې کې حساب بدل دا د چین یو داسې ملک دی چې هغه د سوري لاندې به دوی کار کوي هغه دومره وضه قطه ده او دومره دغه رول دی چې زما خیال نه دی چې دوی چې کوم منځ کې کوم خپل پالیټکس دی یا سیاست دی هغه به په دې باندې هغه شان اثر انداز شي لکه څنګه چې سار پو
داود عبدالولی خان پونتون د نړیوال کو استاد عبدالشکور له دوی سره مو د شنګای همکاري سازمان د غاسر مشري ځ چینن پلیګه او سبب هم دوام لري د دې پرځښت خبرې کړې وي
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې له سخت راغلي
تیر یا
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
مشال لډو ته وغوښتي اردن کو په پاکستان کې په ورستیو کې د اردو ژبې ځنی فلمونه دا سرغلي چې پکې پښتانه د پولیو زده څاسکینه ورکون کې پرخزو تیرې کون کې او د مشرانو سړو سره د روغ جوړې په خاطر د پیغلو و د کون کې خودل شوی اوس وس یو بل فلم ورنه کې د پښتنو یو کورنۍ داسې خودل شوی چې د هغې د کور یوې غړي سره په زور جنسي تیرې کیږي خودوی د مصلحت په غرض چوپ پاتې شي د فلم راتلو وروسته یو شمېر پښتنو لیکوالانو او پوهانو پر دغه فلم نیوکه کړي خو ځنې بیا وایي چې د فلم هدف یو قام په نخه کول نه بلکې د ټولنې مسلې په ډاګه کول دي نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې ورو
پورنا فلم کې د بختنی کورنۍ د یو منفی کردار لپاره د خودلو پاړه لیکوال شاعر او ډرامه لیکون کې نور البشر نوید وایي چې د بختنو په سیمه کردارونه زایونه او قصې شته د کوم نه چې د بهر خلک ګټه پورته کوي نو موړ وایي چې دوی کله هم د پښتو په ډرامو کې یو خاص قبیله یا قام نه دی پنخه کړي بلکې یوازې د کردار لاره خپل پیغام رسوي
د پښتو په کلچر کې د مونږ په قومي لغمه باندې چې د کوم گزار د میډیا تر طرف روان دي کنه دا فلم انډستری د وښتنه فلم انډستری د وښتنه چې کړي پرائیویٹ چینل بیا ورپسې هغه تسلسل جاری وساتو. اوس چې کوم دی نو په ډرامو کې او په فلمونو کې او ټیلی فلمونو کې لګوی م چې ټول شاعران دي بند سول سوسایټي او خصوصا لکه دا وخت چې په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې کوم د پښتو نمائندګان ناشتې ته دا خبره ورسېده.
په دې فلم کې ځینې پښتنو هنرمندانو هم کردارونه کړي چې پکې رشید ناز او طارق رحیم شامل دي. طارق رحیم په دغه فلم کې د وزیرستان د کورنۍ د مشر کردار کړي. هغه د هر څه سره اختلاف کوي او وایي په فلم کې که د پښتنو کورنۍ خودل شوې ده نو مقصد یې یوازې د معاشري یو منفي اړخ خودل او د قانون عملي کولو پیغام ورکول دي.
دا یو فلم دی که پښتون نه وي نو سندې وي، که سندې نه وي نو بلوچي وي. دا یو نیگیټیو اسپیکټ خولی دی او دې کې د پښتو کلچر منفي نه دی شوی. دې کې یو میسج ورکړ شوی دی چې کلچر ټیک دی، چې هغه پلار چې دی هغه وایي چې موږ بدل اخلو، کسان وزیرستان کې تیار کړي، هر څه کړي، او دلته بیا یو قانون شې دی. او قانون شې دی پښتون لم هغه شان دی، سندې لم هغه شان دی، بلوچي لم هغه شان دی، پنجابي لم هغه.
د دې فلم مرکزي کردار هارون رشید دی چې پکې د پولیو رنځ ځپلی پښتون ځوان ښودل شوی دی. وایي چې یوازې دا ویل چې د پښتنو پر عزت پکې خبره راغلې سمه نه ده. که پښتون نه وي نو بل کوم قام او د هغې خلک به ښودل کېږي. خو د دې فلم له لارې دا ویل شوي چې که یو چا سره جنسي زیاتی کېږي نو باید د قانون لار خپله
کړي.
زه دا نه ګڼم چې د نظام یو غلط شکل ښودل شوی. عزت عزت وي، که پښتون، بلوچ او یا سندی ښودل کېږي، دې هر څه ته په دې نظر کتل سم نه دي. تر ټولو لویه خبره دا ده چې دا هر څه په پاکستان کې کېږي او دا حقیقت هم دی. سوال دا راپورته کېږي چې که دا مسله ده نو له کوم ځای خلک راپاڅېدل، ولې احتجاج ونه شو، ولې تر اوسه کومه درنه ونه شوه؟
ځوان شاعر، لیکوال او په پېښور پوهنتون کې د ډاکټریټ زده کوونکی سجاد ژوندون چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه کې کار کوي وایي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته د کلتور او سیلګرۍ محکمې هم صوبو ته ورکړې شوې. خیبر پښتونخوا صوبې هم دې لړ کې د کلتور پالیسي جوړه کړې ده چې د اسمبلی نه د منظورېدو وروسته به عملي شي.
قانون سازی روانه ده نو ټیک ټاک کلچر پالیسی جوړه شوه، هغه باندې د مختلف شعبو د خلکو سره ناستی کیږي، هغه فاینل خونه ده، بهرحال روان ده. ما څومره لوست نه پاره کې دوه نقطې دا دي چې په پښتونخوا کې به سنسر بورډ قیام ډیر زیات په دغه کلچر پالیسی کې ضروری وي. او دغه کلچر پالیسی په کار ده چې بیا د اسمبلی ته بزی چې په اسمبلی کې وته په سنجیدګۍ سره وکتی شي. دغه لپاره بیا د میډیا رول ډیر زیات ضروری دی چې هغه د کلچر پالیسی وخی چې را دا دي او دا عملي.
لدی وړاندې هم پښتنو لیکوالانو په ځینو اردو فلمونو نیوکې کړي وې چې پکې کراچی سے لاہور، جوانی پر نہیں آنی او دختر شامل وو. د دوی په وینا چې په دې فلمونو کې پښتانه هم جنس باز او پر ښځو تیری کوونکي خودل شوی وو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لړیو ته غوږیستی. اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر ښځو تشدد زیات شوی نو پکار ده چې د میرمنو په ګډون د ټولنې په نور وګړو کې د میرمنو د حقونو او تحفظو قوانینو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي. د دوی په وینا چې د کورنۍ تشدد، تیزاب شیندلو، زور زیاتی او د ناموسي وژنو پیښې هر ورځ مخې ته راځي، خو د پوها نه لرلو له وجې د میرمنو په شمول عام وګړو ته دا معلومه نه وي چې دوی به اوس څه کوي او له چا سره به رابطه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه کم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو ادارې د عورت فاونډیشن ډایرکټر شبینه ایاز وویل چې په ښاریو کې لږ ډیر خلک دا علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې دې لړ کې څه علم نه لري.
کم پوه کسان دي، که نارینه دی که ښځه دی، که ښار کې اوسېږي، هغه ته هم پته وي چې دې کیسونه کې به چا ته به ځو، کم دفعه به زمونږ ته مدد به کوي. پولیس ته هم پته نشته چې کم ریلیونټ دفعه دی. زه تاسو ته یو دا چې کوم آنر کلینګ والا کیسونه دي، دې کې موږ 2011 کې یو ریسرچ کړی و نوخار کې، نو هلته پوره پولیس وایي چې موږ ته پته نشته چې دا قانون جوړه شوی دی او که نه دی جوړه شوی.
د عورت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په لومبې اوو میاشتو کې د تشدد پیښو 138 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د وژنې، خودکشۍ او د ناموسي وژنو کیسونو شمېر زیات دی. په وفاقي کچه د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن کمیشن مشر خاور ممتاز وای د صوبو په کچ کمیشن مضبوطه ول سره به مونږ له د خصوصو حقوقو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو په هاوی لپاره د مرک هر برخه ته رسیدل وی
د دې قوانینو
آگاهی لپاره به مونږ له د نصاب برخه جوړول پکار وی او د دې نه علاوه کومې نورې طریقې دي لکه فلمونو اشتهارونو او پوسټرو نه هم کار اخیستل پکار دي بل دلته یو خبر نه ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسیدلې او دا هم یو رول جوړیږي چې خلکو ته پوهه ورکړي او د ټولو زیات ذمہ واري زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلی د غړو جوړیږي چې یوازې قانون جوړول نه دي هغوی له دا قتل پکار دي چې د هغوی په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او کنا
دیکھنا
دی لړکی د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیگم سیاتوي په ډېر اسماعیل خان کې د یوې جینې بې حجابه ګرځولو پېښې نښکاري چې په قوانینو څومره عمل درآمد کیږي
نسبتاً ښه قوانین د ښځو د حقوقو حوالے سره موجود دي او ایون ډېر زیات قوانین سره چې په هغه کې ډېرې سختۍ سره د ښځو خلاف کوم ناروا سیزونه د هغه خلاف په سختۍ باندې په هغه کې سیزونه موجود دي اوس عمل درآمد لپاره چې کومې ادارې دي د هغه ادارو فعالول او د هغو مضبوطول چې کوم دي او د هغو په کارکردګۍ باندې نظر ساتل دا اوس یو لازمي خبره ده د قوانینو د مضبوطیا لپاره
وفاقي حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد او د ښځو په شمول د ولس د پوهې لپاره سګامونه وچتول کیږي د لړکی د واکمن ګون غړي سېنېټر عائشه رضا فاروق وایي چې وفاقي حکومت د لړکی د خپلې برخې رول لوبوي
دیکھیے جو هماری منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے وہ آگاہی مہم
ګوري زموږ د بشر حقوقو کوم وزارت دی نو هغه د ولس د پوهاوي مهم چلوي د لړکې زموږ د ښځو د حقوقو کمی کمیشن د صوبای کمیشنو په مرسته هیلپ لاین هم جوړ کړي چې کوم ځای کې ښځو ته مسلې وي لکه د کورنۍ تشدد ښکار وي یا ورته د کار پر ځای کې د زورولو مسلې وي نو د هیلپ لاین د لارې دوی سره رابطه کولی شي او که ورته قانوني یا نور قسمه مرستې پکار وي نو هغه به ورته ورکړی کیږي خو لا هم د ښوالي گنجائش شته او دا به موږ نور هم د مضبوطولو ضرورت وي
د ښځو حقوقو مبارزه کوونکو په وینا که حکومت د قوانینو په استعمال او عملي کولو لږ هم توجه ورکړي نو په ښځو د تشدد پیښو کې کمواله راتلی شي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي
مشال لړو ته غوګسته اوریدونکو د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه اسلام آباد خار سره د مزدورۍ لپاره تللي مزدوران وایي چې په خار کې د درنو او یخنۍ موسم له وجې روزګارونه خراب شوي چې له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي دا مزدوران غوښتنه کوي که حکومت ورته په خپلو سیمو کې کارخانې ولګوي او یا ورلا د روزګار نورې وسیلې برابرې کړي نو وخت او پیسه دواړه به یې بچ شي په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمدالله له ځینو مزدورانو سره خبرې کړو دا رپورټ چې رالیږلی
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د خواري مزدوري لپاره راضي او دا خواري کخ د اسلام آباد په پېښور موړ او رانا مارکیټ په شمول په ځنو نورو سیمو کې په دې تمه ناست وي چې څوک به یې لزان سره مزدوري لبوزي د دې خواري کخ په وینا چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د دوی مزدوري ډېره کمه شي او چې کله مزدوري ورته ملاو هم شي نو په اکثره موقعو ورته خلک دیاړي پوره نه ورکوي ځکه چې ورځې لنډې وي او خلک دا شکایت لري چې د څومره کار لپاره یې راوستي وو نو هغه یې پوره نه کړو د ثواب جهاد علی وایي
اگر مې کې مزدوري خیر ولې لوی او په یخ نه کې مزدوري لګونه کې پګرانه باندې ملاوي کې ولې چې ټیم پکې هم کمی او ډېر توند ته مخامخ یو
د مومند جنسي د پندیالي اوسیدونکو عبدالمتین وایي چې په یخ نه کې د مزدوري د کموالي لوجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي نو حکومت دې د خواریکو په حال رحم وکړي
په جمی کې د مزدوري حالات لکه کمزوري دي نو له خاصه مونږ حکومت ته درخواست کوو چې څنګه د مزدورانو په باره کې ملک سوچو کی او مونږ تاسو د اسانتیا د لپاره سیستم راوکاږي چې لکه دا سیستم دا کی
د ملاکن سره تعلق لرونکو فیروز شاه خپل مشکلات څه په دا ډول بیانوي
یو خودل ته جمعي دی یخنی دا سار وختي سړی راوتی نشي د ټیکدارانو ټیم لا او بل دا خبره ده چې دلته درنه هم وی کله یو لانجی کله بل لانجی نو د دې لانجونو مونږ نه خلاصي وو کله دوی خپل جلسی جلوسونی په اسلام آباد کې او زمونږ د خپل حکومت نم دا ګیله ده چې لکه مونږ ته کله علاقو کې صدا سره روزګار راوباسي څنګه په سانتیا سره شپې له کوټو جو
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا نه راغلی دا مزدوران وایي که حکومت یې په سیمو کې کارخانې جوړ کړي نو دوی ته به اسلام آباد ته د مزدورۍ لپاره د راتللو هیڅ ضرورت نه راپېخېږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د
مشال مرکا
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته او غوږ استوردونکو په وروستیو نیمه کې هم سلسله پاره یو شمېر راپورونه لرو او مشالونه او نیز خبرونه به هم دراورو خو وخت شوی لسنی بجه او شاهین بندری هم ستوري ترغلن راځي چې لغوی د خبرو لړۍ جوړو
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو د پاکستان په استخباراتي اداره انټلیجنس بیورو کې ملازم و. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. دا په دې سازمان کې د ملګرو هیوادونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي 15 مجرمان د قتل او تښتونې په سزا کې په دار ځړولي دي. په جرم ککړو کسانو ته پرون د پولیس چرخی په زندان کې سزا ورکړل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي، خو لکه شمالي کوریا خپل جارحانه هلې ځلې نه ودري نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپکلنې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د ځانګړي استازي سټیپن دی مستورا سره کتلی دي. په هیک کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړي وروستو لاغې زهر سکلی او ځان یې وژلې دی، کله چې په زندان کې د شلو کالو د سزا پر ضد د هغه خواست رد کړل شو. او ترکیه د دوو تاتار مشرانو د خوشکېدو په بدل کې دوه روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوي وو روسیې ته حواله کړي.
دا و شاهین بنرج تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې مشالونه اونیز خبرونه هم لرو او دا به هم اوري چې افغان حکومت یو 15 کسیزه سړي تختون کې ډله اعدام کړي. د شام پر حالاتو هم راپور لرو او د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رفتن جمع ته وکړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي چې یو میاشت وړاندې د غیرت لفظ یو ځل بیا ملک کې رابرسېر شو چې کله په مطبوعاتو کې د ډیر اسماعیل خان سیمې یوې جنۍ کیس رامخته شو، کومه چې د غیرت په نوم د دښمنۍ په ټس کې بې پردې بې جامو په کوڅو کې ګرځول شوې وه. د ادارې په وینا د پیښې په اړه خبرې اترې او د پولیسو تفتیش لا هم روان دی. ادارې وایي چې همداشان یو بل کیس په کراچۍ کې څو ورځې مخکې رامخته شو چې کله په اورنګي ټاون کې یو هلک او جنۍ د خوښۍ واده کولو پس د جرګې په فیصله ووژل شو. ادارې لیکي چې له بده مرغه ملک د غیرت په نوم وجنه لا اوس هم کیږي، باوجود د دې چې په ملک کې د دې پر ضد یو قانون هم جوړ شوی دی. د غیرت په نوم وجنو کې زیات تر د لور پرتو سیمو کې کیږي چې اکثره خلک یې مجرمان بچ کولو لپاره پټ کړي. ادارې زیاتوي چې همیشه پالیسۍ جوړولو پر وخت د بنیاد پرست خلکو فکر په ذهن کې ساتل کیږي. خو د خاریو نه کیس راتلو نه پس دا معلومیږي چې بنیاد پرست د کلو نه زیات بندوبستي سیمو کې دي. ادارې لیکي چې د کراچۍ د لومړی پیښه نه ده، بلکې د دې نه وړاندې هم په کراچۍ کې د جرګې په فیصله د خوښې واده کوونکي هلک جنۍ د بجلی پر کړن وژل شوی وو. ادارې وایي چې کراچۍ پیښې په اړه د سند وزیر اعلی د جرګې کسانو په شمول د ککړ کسانو پر ضد د سخت کاروایۍ غوښتنه کړې ده. ادارې خره کې وایي چې دا ضروري ده چې د داسې فرسوده نظام او ګامونو مخنیوی وشي چې دا شان د بېګنا خلکو ژوند بچ کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا په فیسونو کې زیاتوالی، د ترانسپورټ نشوالی او په هاسټلو کې د اوسېدو لپاره کم گنجائش پر ضد احتجاج کول یو ډیر سنجیده خبره ده. ادارې وایي چې زده کوونکو لخوا د غوښتنې د انتظامیې نه وشي، خو انتظامیه زده کوونکي په دې مطمئن نه کړی شو. د سنه چې دا کار کوي چې انتظامیه د زده کوونکو مسلې حل کولو کې سنجیده نه دی او یا یې حل کول نه غواړي. ادارې زیاتوي چې د پېښور سرکاري پوهنتونونو کې فیس زیاتول څه جواز نه لري، خو داسې لګي چې پوهنتونونو مشران د یونیورسټو د نشکارې کولو په لور روان دي. ادارې لیکي چې سرکاري شخصي یونیورسټو په فیسونو کې ډېر کم فرق دی، که داسې وي نو بیا د سرکاري یونیورسټو نه د سرکاري یونیورسٹو لیبل لري کړی شي. ادارې په وینا همداشان پاسورډ کې بارني خلک اوسېږي او زده کوونکو لا ځای نه وي. ادارې خره کې وایي چې بهتره به دا وي چې زده کوونکو مسلې او مشکلات دې حل کړی شي چې داشان زده کوونکو ته پرسکونه تعلیمي ماحول ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
الجزیره ټلویزیون په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار اسلام آباد کې د مذهبي ډلو غوښتنې منل بعد د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک رادیو لیکي په افغانستان کې د امریکایي هڅو باوجود د افیومو پیداوار زیات شوی دی. د دواړو لیکانو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
الجزیره ټلویزیون په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا په سرخار کې د مذهبي ډلو د اونیو راهیسې احتجاج پای ته د رسولو په برخه کې معاهده ته د تسلیمېدو په سترګه کتل کیږي او ویل کیږي چې دا به د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. الجزیره لیکي د تنقید په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان حکومت د عدالت لخوا پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو وروسته د دفاع په حالت کې دی. الجزیره لیکي د کورنیو چارو وزیر مملکت طلال چودھری ویلي د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره معاهده د منلو وړ ده خو کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره به د دې اغېز ډېر خنوي. ځینو وګړو الجزیره ټلویزیون ته ویلي د تیرګل په ورځ د احتجاج کوونکو غوښتنو منلو سره حکومت یو بد روایت جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک رادیو لیکي د امریکا حکومت د یوې اندازې تر مخه د افغانستان د فیونو غیر قانوني تجارت قیمت شاوخوا شپېته اربا ډالره دی. د مقالې په خبره داسې څرګندېږي چې په 2018 کال کې د تر بل هر کال زیات د افیونو پیداوار شوی دی. مقاله لیکي په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد د امریکا د هڅو باوجود هم د افیونو پیداوار زیات دی. نېشنل پبلک رادیو لیکي امریکا په یو وخت کې هڅې کړې وې چې د افیونو پټي ختم کړي، بیا یې په یو وخت کې افغان کروندګر متبادلو فصلونو کرولو ته هڅول او د دې ترڅنګ دا کوشش هم کو چې افغانستان خپل قوانین عملي کړي. په امریکا کې د نشه یي موادو مخنیوي ادارې ډی ای اے ایجوکیشنل فاونډیشن مشر کیوین هارت مین ویلي په تیر وختونو کې چې دوی د څه لپاره هڅې کړې وې هغه د حکومت تګلاره وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. د شامی حکومت مخالفین له روس او نورو هیوادونو غواړي چې د شام پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي څو د جنیوا د سولې خبرو له لارې د شپږو میاشتو په ترڅ کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. د شام د حکومت مخالفینو د پلاوی مشر د شروع په ورځ په جنیوا کې د مذاکراتو تر پیل د مخه خبریالانو ته دا خبره وکړه. که څه هم د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د شام د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولې وي، خو اوس یې دغه بهیر د دسمبر تر پنځلسمې پورې وغځاوه. د رویټرز خبري اجازه د راپور مهم ټکی له فریبا ظاهر ورو.
د سوریه د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوي مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبریالانو ته وویل: لوی موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوي لکم پر مختک پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم په خپله پر دغه بهیر بے باور سي. د سوریې د کورنۍ جګړې اووم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اووه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریې د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریې د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري وروسته له هغه پیاوړی سو چې دوه کال وړاندې روسیه د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لرې کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیو په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته له هغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستوره سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د میستورا د سوریې د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولی و، خو اوس یې دغه بهیر د ډسمبر تر پنځلسمې پورې وغځاوه. سټیفن د میستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکیني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه د مخه بحث ورباندې وسي، بشري مرستې او هغه کسان وو چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولې دي. د حریری په خبره د نیول سوو کسانو شمیر تر 200,000 ډېر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډېر کسان وژل سوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ سوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لاډو ته وګورئ. اردوونکو، افغان حکومت یو 15 کسیزه سړی تختونکو ډله اعدام کړه. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي پر دغه کسانو د اعدام حکم د درې ګونو محکمو له پریکړې او د جمهور رئیس له توسي وروسته عملی شو. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه سوداګر د دغه حکم له عمل کېدو هرکلی کوي. نور حال له کابله زموږ خبریال اکرام اکرام راکوي.
د چهارشنبه سهار وختي د پولیچرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړی تختونه په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي دغه 15 اعدام شوي کسان د انسان تختونه او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستيال محمد شای ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر د محمد انور زوی، زلمی د عبدالعلی زوی، عبدالظاهر د محمد یوسف، فائق د یار محمد زوی او تیمورشاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړی وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد اسکر انوري شاوخوا یو کال وړاندې د ملي امنیت له لوري د یو کس د برمته کېدو په تور چې وروسته ووژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تښتونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمته کوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تختونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي، ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هیواده پانګې ویستلو ته زمینه برابرولی شي.
اذنکو دا له کابل زموږ خبریال اکرام الله اکرام چې تاسو ته راپور درکړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتنو کامی مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. کوربه شاهین بنیرې دي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواکه او خوشحاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړی ده.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو خار نه پس چې خټک را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزه تا رالو نو زمونږ د وزره د اقتدار مخالف وا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه رو شاجوري شجا په هندستان کې د دین ستناستو پیرنګیانو هغه روان کړو چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنگ کې مونږ د هغه خلاف وو د شجا او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زموږ شهرت ودی دی او دا خټکار هغه چې وا دا آزاد خیال سونه ټول آزاد خیال دا موږ سره دې سره تړلې نو باچا خان چې راتلو موږ دلته رالو د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف په ځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځه اووه شپږ کاله به ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1926 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان وو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي دا د څو قدمه کې دلته نه دی. زه د کور راوتی وم حجرې ته راتلم نو هغه ونیولم په مخې راته داسې راڅخه کړ راته یې بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راخ کړل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شو چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سر لاس راخ کړو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر و او د هغه سره سره چې کوم دین او د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر و او هغه یو ډیر خپل صداکار و او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم و د هغه په شاعرۍ او روانه کې هم و د هغه په خبره کې هم و. نو هغه یو ډیر خپل د ریډیو یو ډیر ښه رایټر پاتې شوی دی ډراما رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تېر شوي دي تازه پاګل د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړې خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو خو چې جمهوري مې خبرې کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پس بندي شو نو هغه نه چې راتلو نلو استقبال ورته کېدو څوک دې صبح تر نه دې دې مخه نو اول زمونږ نو خار راتلو د نو خار د خدای خدمتګارو جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو هغه میټینګ زه د نو خار استقبالیا کمیټې سکتر مقرر کړم او خج جلوس مو کو خو استقبال مو کو چې بادشاه خان سره زه د سرارو نما ورته سپاسنامه لیکلي وه پر سړک ورته راجمع شو او زه مخه ته سره د مشرانو وته یم ازاجي بابا قبر سره مو هغه استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والے هلته نه زه بادشاه خان سره وم موټر کې کېناستم دلته دې سړک باندې چې دا دلته کلي خلک راجمع و زیات سر او لاړو ما سره دغه چې زه بادشاه خان سره ازاجي بابا کې کېناستم تقریر مې وکړو بیا دلته کوري کې د دې نه پس زه بیا دغه تحریک کې شوم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مشتو سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتي کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزې سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډېر لوی عمل خورو او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعري غږ پورته کړ نو دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغمه نه دي. خو که تاسو فکر وکړي نو چې د غیرت د چغې نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی څونه چې د غیرت د چغې اثر دی. د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو او زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو د جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نه اغوستي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه په تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږې ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیری کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې چې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې دې چې کله د مارشل لا خلاف حکومت نیولی وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت وو په دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف تارچر سیلونو کې پاتې شو هلته دې داسې وځپلی شو دله دونه زور ورکړی شو دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلی شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت وو نه د کتاب اجازت وو ځکه چې دی په کوم حالت کې وو نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې دې ډېر زیات تاثر شوی وو. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره ورکړه چې کدا چې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو
او هغه سره په کور کې ډیرو او د الته دا کتاب ولیکو کم یادښتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه. نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب د الته لیکلی نو بالکل دا هیڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي. نو د دې د وجې نه دا په اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکارا کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچ مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځنې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه چې هغه ورغلې نه دي اوسې به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو به خلکو ته بځینه ورتلو او دا کیسه ورته وي چې دا دې تنګیان ملګری دی او ستا مخالف ته دې پرواه نه کوله هر چا ته بتلو او هر چا سره بهیې هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی بیا مونږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند دې تیرو په دې باندې خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسې هغه سره بیا راځي جامع پہ گٹے کی بھی پتھر کی بھی نمبر میں گرتی دو اور گٹے ہی چاہتا ورکو رہنا بول خدمت ہی پہچان نہ بولو اور سلام جماعت کی جماعت نہ رہو تو تقریر کرے رہے سپلائی ہی چاہتا تھا کھولے نہ غورتے بادشاہ کھانا دا ثواب دے جتا تھا سپلائی مکہ کی دم یاد رکھوں اور خدا ثواب دے گیا پتا سپلائی کیوں دی بیدا دی خلزم سواب گٹما تا تا سپلائی سم ہوں تا قسم بن ادم اجاغر جون فلسفہ داوا کہ خدمت اب اتفاق پختن اور روڑی جوڑے سی اور کون خدمت کی اور خدمت روبے پوائنٹ داو کہ پیرنگی ریمن فوزی اور علاقہ آزاد سی سردی پوری سی تستانہ سی تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹور جن جاک باغی کی صحت مند تبدیلی راولی.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیداری لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو په غوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 اتیم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنۍ د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سیوا د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسع کاکای نوم وو څو ځله به داسې رابغلو او ما سره ملاو شو او ما ته یې په جیب کې سیدی نو ما به ته نه ایستې خو ما ته یې په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق چې څو بالان کې خپل ډېر غریب سړی وو تېنې علاوه نور چا په دې پښتنو کې سیاسي خلک وو که غیر سیاسي خلک وو زما په خیال باندې هغوی سره خو نه داسې څه سوچ او نه داسې فکر او نه څه په داسې سوچ کړی دی نه یې څه په خیال کړی دی یاره دومره لوی شخصیت وو دومره د قوم بل سره یو تعلق وینه وه او دې نشته دی نو آیا د ده د ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1909 او 1909 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
باختر